سلامونه او ستړي مسی وخت سهار 10 بجې شوی نن د خالی ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه چړنې او مرکې درته لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به وار وار کوی اسرار عالم مومند ته چې خبرونه وړاندې کړي
مشرون به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د خامی سلامتیا مشیر به له کشمیري بلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي د باجوړ جنسي یو ځای مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی او افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو خارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې اوس د خبرونو تفصیل پاکستان هندوستان تورن کړی چې د دواړو هیوادونو د خامی سلامتۍ مشیرانو په ملاقات کې جدي نه دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند د خامی سلامتۍ مشیرانو ترمنځ د کېدونکو ممکنه ملاقات څه ګټې مخته شي نو د په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي دا وروسته هغه چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ته تیروز ویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کشمیري بلتون غوښتون کو سره د روانې میاشتې په درویشتمه نیټه په نیو ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوبال سره خبرې وکړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي د روس په اوفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې د کشمیر مسلې او ترګرې په ګډون ټولو ستونزو باندې به خبرې کیږي د باجوړ جنسي او ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی پولیټیکل انتظامی چارواکو مشالیلو ته ویلي په دې پیښه کې د ملک په ګډونو لږ تر لږه دوه کسه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي دي د مشالیلو خبریال وایي نن سهار د ارنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلې مشر ملک دوا خان د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته ورسول او تر هغې وروسته کور ته روان وو چې غازی بابا کلی کې پرې ریموټ کنټرول بمی برید وشو د پیښې پړه لا هم کومې وسله والې ډلې نه ده منلې د جنوبی وزیرستان د چکملی سیمه اوسیدونکو وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي د چکملی سیمه یو اوسیدونکي خورم مسید نن مشال ډوتبل چې روانې میاشتې په 13 مانیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي لبمی برید ورستو امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځنې جوبل شوی سپینګیری هسپتال ته وړل شوی
پاکستان کو داسې د شوالې د ګډاګون چې آی اسپیټالین ته راوړل او کلی نه راوون کسل په پاکستاني نور یو بوتلې دي او دې ځې ظلم پاتای دی دا یې حرمت دراولې دي
د چکملی سیمه یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څخه ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري خو د کرپیو له وجې څوک له کورونو بهر نشي وتی لا هم پاکستاني چارواکو پر دې اړه سند ویلي افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو خارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اجانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمود منصور سره غونډه کړې ده افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې کیږي د ولسمشر اشرف غني ویاند ظفر هاشمي پرون ریسټ پریس خبري اجانس ته ویل دا ډلې په څرګنده په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان بیا د رایټرز خبري اجانس په خبرو کې ویلي که چیرې پاکستاني طالبان په جلال آباد کې غونډې وکړي نو د پاکستان خلک باید څه ډول احساس کوي لا هم د ورته تورونو په اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي د تاجکستان ترکمنستان او ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او له افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر قوي ملاتړ ټینګار کړی د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په پشکاباد کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې اوازنۍ حل لاره بللې ده امام علي رحمان او قربان کولی بردی محمدو په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزو نه هواریږي د افغانستان د دې دوو ګاونډي هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو خبرو کې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم نام نه شوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتی دی. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو یو برید څخه روغ وتی. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټر پر کاروان برید وکړ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو یوه چارواکي غلام حیدر حیدری پرون رسنیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او پولیس یې نیولی دي. د غلام حیدر حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم وو. د عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تېر ورځ هغه مهال ډزې وشوې چې د لغور ماچ څخه قیصار ولسوالۍ ته ستنېده. د اسرائیل چینل ټو ټلویزیون تېر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید منصوبې مخه نیول شوې. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر ایهود باراک یو ثبت شوی غږ ترلاسه کړی چې وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې وي او له وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نه یې منظوري کړې هم وي. ایهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یو پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. د امریکا حکومت وایي په روانه اونۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د فرانس د کونو چارو وزارت وایي تېره شپه یو اورګاډي باندې ډزو کې چې له امسټرډم څخه پیرس ته روان وو درې کسان ټپي شوي دي. او د عراق د شیعه مذهبي مشر د دې هېواد له حکومت غوښتي څو د اصلاحاتو بهیر پر مخ یوسي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونو لنډیز مو او بخشي خبرونو مو له اسرار علي مومند واوریدل. سواله د پاکستان او هند ترمنځ خبري اترې کیږي خو لا د وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیانونو تبادله پیل شوې ده. د جنوبي وزیرستان د چکملي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې لګېدلې کرفیو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو زورونې تنګ کړي دي.
پاکستان کو داسې مشوالې دي ګورځون چې آی پټالینا تارول او کلینا وراون کا سل پاکستاني نور یو بتلې دي او دې دې ظلم پاتې وي دای دا حرمت براولې.
په خوس کې مش د شمالي وزیرستان لښ تعداد کډوال کورونو ته ستانه سوي خو پاتې نور څه فکر کوي.
زنه وای چې درمو زنه وای چې ناموس د څه پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوي نه وي. دمر پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
په دومنی مای کې د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام د جنو نور موضوعاتو ترڅنګ د صابر شاه صافي په ژغ کې غزل واوري.
د هر جابیر سرت غاری مګم خو بدرګا د پختون قام راکا.
یش مې نور رپورټونه ملرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس نو خبرونه د فایل ریپورت په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ خبري اترې سباله به پیل شي تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو تبادله پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې همدغه بیانونو په تناظر کې به د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په یوه بجه د پاکستان د وخت مطابق یو خبری کانفرنس هم کوي. خدا چې د دوی اختلافات او په کومو نقطه باندې دي په دې اړه له خپل همکار ریاض مسخله تفصیل غوښتي.
چې سونه وړاندې چې کم د روس په خار اوفا کې د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان او د هندستان د وزیر اعظمانو ملاقات شو په هغه کې دا پریکړه شوې و چې کم د دوه ملکونو ترمنځ مذاکراتي عمل دی هغه بیا شروع کول شي او دغه دل کې به فوزی چارواکي د رنګ سیاسي چارواکي هغه به یو بل سره ویني او دا د دغه چې کوم ملاقات شو د هغه یو تسلسل دی د هغه یو لړۍ ده په دغه لړ کې د دوه ملکونو د قومي سلامتۍ چې کوم مشیران دي د هغه ټاکل شو چې سبا به ملاقات کیږي. دغه لړ کې پرون د پاکستان په خارجه وزارت کې یو غونډه شو چې پکې فوزی او سیاسي مشورواله ګډون وکړو او کوم چې د خارجه چارو د قومي سلامتۍ مشیر دی سرتاج عزیز د غرنګ طارق فاطمی ورسره اعزاز شو چې کوم خارجه سکتر دی نو دوی بیا چې کومې پالیسۍ دي د پاکستان او کومې خبرې به هلته کې په کومو باندې بحث کېږي هغه خبرې په هغې باندې غور شو خود دین وړاندې چې کوم مهمه خبره ده لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو چې پاکستان وایي چې د ملاقات نه مخکې څه قسم شرطونه نه منو په د هندستان کې چې کوم د پاکستان های کمیشن دی هلته کې د دغه ملاقات نه وړاندې لکه سبا په دریشتمه نیټه د کشمیري چې کوم لارښودان دي حریت لارښودان د هغې هم یو غونډه رابلل شوې ده هغې ته یو قسم له بلنه ورکړل شوې ده او هغې به راځي هلته کې به د پاکستان چې کوم خارجه مشیر دی سرتاج عزیز هلته کې هغه سره به ملاقات دغه لړکی د هندستان دا دریز دی چې د ملاقات نه مخکې د دغه خلکو سره د کشمیري مشرانو سره ملاقات چې کوم دین او هغه مناسب خبر نه ده او باید چې پاکستان دغه ملاقات اون کړی په دغه تناظر کې بیا پاکستان پرون چې کوم خبر پانه جاری کړی په هغه کې ویلي دي چې پاکستان څه قسمه د ملاقات نه مخکې شرطونه نه کوي او باید چې هندستان هم داسې نه کوي او نه هندستان سره دا ښایي چې هغه پاکستان ته لارښودنه وکړي چې د چا سره به ملاویږي او د چا سره به نه ملاویږي ځکه چې د کشمیر مسله مذاکراتو کې د ټولو نه اول ده او دا هغه خلک دي دا د کشمیر صحیح مانو کې برخیز دي او د دې په ګډون دغه مسلې چې کوم دینو پورم نه او مستقل حل راوتی شي نو ځکه پاکستان غواړي چې دیسره ملو شي دیسره ملاقات وکړي او د دې نه مخکې هم داسې شوې دي نن ماسفخین یو بجا د خارجه چارو چې کوم سلاکار دي سرتاج عزیز نو هغه هم یو خبري غونډه رابلې ده او نور تفصيلات بیا په دغه غونډه کې واضح کیږي
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
د جنوبي وزیرستان د چکملي اوسیدونکو وایي لتیرو څور زوړای سي لګیدل کرفیو یا غرزبندي د دوی ژوند په تکلیف کړي دي د دوی په نه د اگست 13 په امنیتي سرتیرو تر بریدوست نه وازی کرفیو لګیدل ده بلکې تر څل زیات کسان د شک پر اساس نیول سوي هم دي نور حال د سیلاب مسعود په ریپورت کې
شپیش ورځ کې جی چې د امنیتی فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کې کرفیو یا ګرزبندیز لګولای دی چې وجه یې هغه به می چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13 نیټه د امنیتی فورسز یو ګاډي ته ورشوې وه په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دغې سیمې یو اوسیدونکی خور مسعود ویایي
چرمالی په علاقه کې په فوجین باندې دمکا وشوا فوجین په مخ پر ویل چرمالی بازار کې پیدا شو بوډا واړی په سر دای نه کتل چې څو خال کو دای ګل کلا کو یو څه کسان خو داسې په شوالی دی بوډا ځون چې آی پټالی نه تارول او کلی نه راون ته سل په کسانی نور وز بتلی دي او دې دې ظلم پاتې یې دای دا حرمت براول دی
یو بلکې بلی متین مسعود زیاتوی چې د بامی چاو دن ملزمون نشیرانیوال خو داسې پیشو په وجه به ګنا کا بایلون وحل شي تکاول شي او بندون کې جی
کار په توازه باندې لا څوک بار کا وتا شي نه بغیر نه وتا وتا شي د څامري زنګ شوی یا بار کا څوک نه شي وکړ راځي چې د خوارو کو سماندینه دي دا ختم شوی دي په تا باندې ایسای دی چې موږ واه نه راځي هی او نه مشه پاتې لګي تو فاجون او حکومت فرق نه نه وای شي او نه ورو وتا شي نه ملي ما وای شي هغه د امي چې کوم د ګناخ سره مزید څینور نه تلای
د چکملي د کبالیان نو دغه رغم چې د سیمنا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قرشی تا ورساو هغه په دارنګ جواب وکړ
د ګنا کایکا چې مجرمي جنګور نوې سازور کاول دا هم په شاویات څخه نه په قانون څخه ده دا کا په مخ کې کې د نیو نیو د ګنا کا سازور کاول دا نقصان ده د یو کاج دی دا ظلم ده دا چې د نړۍ سره خپل تحقیقاتي اداري دي تحقیقات او کو د ژوند د سازور کې چې
د چکبلی کا بایلانو غشتنا وکړه چې په دغه رنگ مبیبره نصرګنده پیشو په وجه دی دوی نور نشي زوراول سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان به کورکړل شوي کسانو د سنېدو لړۍ روانه ده د افغانستان له خوست هم د وزیرستان شاوخوا 250 کسان بیرته کورونو ته تللي دي خو هلته د میش کډوالو یو استازی وایي دا شمیر کم دی او ډیر خلک اوس هم بیرته تللو ته زړه ناسلی دي په خوست کې د وزیرستان څخه د پاسه 250 کسان په کیمپونو کې میشتي په دې اړه مو د خوست د کډوالو له مشر قاری فضل رحمان سره مرکه کړې او په سر کې مو د خوست کډوالو د سنېدو په اړه پوښتنه ترې کړې ده
خوښ نه خو دمره لکه فامیلنا اکثر فطرته دي یعنی سو په شمور شمیر باندې کاډي الاړي دي لکه مشکل په خبرې په غا باندې چا د خلک خل کوم سره تعلق لرلو هغه هم لاړل او د ایجاب کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي؟ له خوست ته
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې شپېته او یا کاړي چې دې د شناختیون غدې حساب کې دوه نیم سوه کسان جوړېږي، لکه دا خو واپس شوي دي، نوره خلک لکه په انتظار باندې دي.
شه، نو که چېرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو، د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک په کوم انداز باندې دي په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلکو قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې ناموس ته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوي نه وي، دومره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلی.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه به هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده، آزاده کړې ده، نو بیا خو به خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول 2 میاشتو کې دغه اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیرا کړلو، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړلو. خو په حقیقت کې 10 دانه اوس د بله ورځ چې کوم بمبار وشلو په کورونو باندې په دغه مداخلو کښې چې وشول، دغې نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول. اوس بیا پرون لکه موږ خپله کډه شمېرلې، د دغې مخې کډې بیا روانې شول چې د کوم خلک پرته وو په څو مداخلو کښې چې هغې اپریشن نه وو، هغه خلک هم بیا راستانه شول، په دپوس د غرونو کښې را روان دي.
یعنی هغه چېرته ځي؟ هغه خلک له مداخلو ځه چېرته بېرته ځي؟
عام داخله نه راغلل، کیم ته کډې راغلل، پرون موږ خپله کډې کتل شپږ اووه کډې، خو په کیم کښې موږ پوښتنه ونه وکړې چې کوم ځای نه راغلل. دوی چې موږ د شاول سیمې نه د بمبار چې په شو د خزینه د وړوکي وړکي چې شهیدان شوي وي هغې نه بیا راغلل. لکه کډې اوس اول خو دغه هغه وه د خلکو چې بسل مزو پاکستان ته درومو، اوس بیا د پاکستان نه چې کومې کډې دي لکه د پوس مداخلې شي، یو خو بنو والا کډې دي خو را پرېږدي نه، او د مداخلې طرف نه کډې باقاعده بیا را روانې شولې.
چا نو اوس تاسو خدا ویره نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دی ویل سوي ستاسو به نه راځي ځکه ستاسو افغانستان ته لاړاست او اوس تاسو ته بېرته په تګ کښې مشکلات دي، که نه هغه مشکل نهشته اوس؟
نه نه، دا مشکل خو شته نه، لکه فلحال خو څه معلومېږي نه. خدای واکې سبا اول کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي، لکه خیر ده لاړ شي په خپل طبیعت باندې، بیا به رادرومې د موږ په طبیعت باندې، دا کیسه خو به دوی اول نه کوله. خو بیا هم لکه د کډې لاړل، هغه کډې بنو ته رسېدي، هغه وایي چې موږ ته هېڅ تکلیف نه میلاو شوی.
نو تاسو تر اوسه پورې پوره نه یاسته مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 نه، موږ ته په دا باندې مطمئن نه یو، ځکه مطمئن نه یو چې دغه بمبار په چې چېرته دل څه ګډبډ جوړ شي پنجاب کښې کوم ځای شي جوړ شي، بس ټارګېټ وزیرستان دی. سوپر موږ داسې امن ونه وي لکه څرنګه چې اول وزیرستان کښې امن وو، نو دا خو سره ظلم کول دي چې موږ خو دا حالت شو ورشي چې مثال دا پته نه لګېږي د بمبار او د ګولیو څه پته نه لګېږي، نو په دا څوک دې ته دا دومره تکلیف چې خلکو د څوارلس میاشتو په ځان باندې تېر کړو، دې د وجې نه تېر کړو چې بال بس مې په ارام باندې سړی ژوند تېر کړه.
قاري فضل الرحمان داوړ صاحب، ستاسو له حکومته غوښتنه څه ده؟
د پاکستان نه دغه څه کوو چې ډېره مهرباني به وي د دې چې مثال عام بمبار لکه د بله ورځ چې کوم بمبر شو د شپېته یا کسان شهیدان وړوکي وړکي، حقیقت سره موږ خپل دلته په خوست کښې ولیدله زخمیان وړوکي وړوکي ماشومان د شپږې کولې څلورې کولې جلکۍ په کښې شهیده شوې وه. داسې موږ دغه غمه نه سوال ورته کوو چې وطن خلک یو، موږ د شتګرد نه یو، امن پسند خلک یو، موږ د امن دپاره خوست ته لاړلو، یعنې بیا خپل وطن ته به ځو چې انشاءالله موږ ته علاقه کلیر شي. موږ هېڅه ګیله نه لرو، یوه طرف نه ګیله موږ نه شته.
د شمالي وزیرستان د کډوالو په خوست کې د میشت کډوالو د استازي قاري فضل رحمان وو چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ماشومانو ته له پیدا کېدو سمدستي وروسته د دې ناروغۍ د ستنو لګولو فیصله کړې ده. چارواکي وایي دغه ستنې به د ماشومانو د مدافعت قوت پیاوړی کړي چې له مخې باید د وایرس د خپرېدو مخه ونیول سي. تفصیل له اسلام آباده د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوي ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسي پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو واکسینو سره د پولیو د مخنیوي د ټیکه هم لګول کیږي. د دې په وینا چې دا ټیکه د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
دا ای پی وی دا ټیکه به د څوارلس هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغې سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چنده پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګېدو خطره نه وي. نو هغه ماشوم خپل هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو، خیبر پښتونخوا، کراچۍ او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو، کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د ده په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دېرش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال که موږ اندازه ولګو نو هغه په وړومبۍ شپږو میاشتو کې یو سل او پنځلس کیسونه وو.
موږ
د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړي وو. او بیا موږ په کراچۍ، د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پښتونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسایي وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه، هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسېدل غوښتل هغه هدف پورې موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنال لیکي د روس لخوا په اسلام آباد هلیکاپټر خرڅول او په پاکستان کې د مسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه شایي چې یا د دواړو هیوادونو یو بل ته رانیسي کی. یو وخت پاکستان او روس چې د یو بل دښمنانو، اوس د امریکا او هندوستان ترمنځ اړیکو شکېدو له وجې یو بل ته رانږدې کیږي. خو کاروان وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالره مرسته ورکړل شوې او ورکړل کیږي نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې وشلوي. د مقالې لنډیز اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی دی روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوې او وایي چمتو ده چې په دې هیواد کې د $2 اربع په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې تیرو لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لویه سرمایه کاری وي. پاکستان چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپل موجوده ستراتیژیکي لارې آزماوي چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې روس له هغو فشار زیات شوی چې امریکا له دې قبله پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګرینډا هیواد د افغانستان په ګډون د غسیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد جنگ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع، کاروبار او انرژي په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې وو چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی وو او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. اوس هند چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کېدونکی هیواد دی، امریکا ورسره اړیکې ښې کول غواړي او هم له دې کبله روس او پاکستان چې څه وخت کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کیږي. یو پخوانی پاکستانی سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړېدونکي ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ته رسوي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې ډېر زر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسیه کارپوه وایي له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې روس مارکیټ ته د ننوتو په هڅه کې دی چې دا رنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجود کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا $1.3 اربع ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا $1 اربع تړون لاسلیک کړو. چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ری د افغان طالبانو مشر ملا عمر ترمړنی ورسته په طالبانو کې د مشرتابه پر سر د راپورته سوي اختلافاتو د لمنځوړلو لپاره هلي ځلې لا هم روان دي. کچم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دي، خو یو شمېر طالبان د خپل مشر نه مني. د طالبان وایي زبی الله مجاهد رایټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې دغو اختلافونو د ختمولو لپاره د دینی عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو اترو بوخت دی. تفصیل له اجمل آن داورو.
څونه مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړي، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبه په ورځ وی ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رويټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له خلیوي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشانو ترمنځ اختلافات لري کړی. مجاهد رويټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اوریدلې خو لا پریکړې ته نه دي رسیدلې. رويټرز خبري اژانس طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نوم له خودلو یې ډډه کړی وایي د دنیا لیمان براتونکو څور زو کې پریکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي کنه. دا جانسوی ک چیرې ملا منصور ملاتړي منفی نتیجه و نه مني، د طالب مشانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتیدو احتمال شته. په ریپورت کې ویل شوی چې د منځګړو ملایانو د هڅو چې ملا منصور سره ګوري څور سي وختونه وو، طالب بیان زبی الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېخنې بللي. خو افغان لوري چې وایي د طالبانو د ټولي غونډې د کوټه په سیر د پاکستان په خارونو کې په پرانیستي توګه روان دي، د طالب مشانو ترمنځ ورستوي غونډو نور هم غوسه کړي. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالب مشانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید سرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رويټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلي ک چې پاکستانی طالبان د افغانستان په لویو خارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري؟ د طالب مشانو د ورستي غونډې ریپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیرونه د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل، او د رويټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه خارونو لیست ورکړي چیرې چې طالب مشانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشان په افغانستان کې د نننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د زینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د سرو په شاوخوا کې ملاتړ چې پکې د جګړې د لګر قومندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوی څو د مشرتابه پر سر دروانې شخړې هواره وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غنی د ویان ظفر هاشمی له خولې وایي دا ډلې په سرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارون کوله قبل وای پاکستان زکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هواد کې د هندستان او ایران غټي په شاوتم بوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه رواني خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري. نه یوازې دا خبرونه اوریدای شي، بلکې ورسره حالته کوم تصویرونه پراته دي، هم دغه ریپورتونه په لیکلې بڼه باندې حالته موجود دي، ورسره ویډیو غانې هم ستې. د مشال ریډیو فیسبوک تم تللی شي او هم دغه ټول مواد حالته هم لیدلای شي. د مشال ریډیو فیسبوک تاسو ورسې ته مشال ریډیو په نوم دی. او سم لسنی بجې کېدونکې دي اسرار عالم مومند سټوډیو تر رسیدلې دي، مایک ورته سپارم چې د دې وخت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر سرتاج جذبه له کشمیر بلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي. د پاکستان د بنوسر وزارت ویاند پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د اتوار په ورځ د پاکستان او هند د قومي سلامتیا مشرانو ترمنځ د کیدونکې ممکنه ملاقات څخه ګټه مخته راشي. نو دا په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا روس له هغو چې د هند بنو چارو وزارت ته روز ویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بلتون غوښتونکو سره په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوبال سره خبرې وکړي. د باجوړ جنسي او ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وجل شوی. پولیټیکل نظامي چارواکو مشرانو ته ویلي دي په پیخه کې د ملک په ګډون لږ تر لږه دوه کسه وجل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي. د جنوبي وزیرستان د چک ملک سیمې اوسیدونکو وایي له تیرو شپږ ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملی سیمې اوسیدونکو نن مشال ډوته ویل چې دروانه میشتي په 13 د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي لبمی بریدو وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د سرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبر ایجنس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډې کړي دي. او د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تر ورځو راپور ورکړ چې په 200 کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر اهود باراک یو ثبت شوی غږ ترلاسه کړ چې وایي د اسرائیل وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې او پر دې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه منظوري هم راخستې وه.
د خبرونو لنډیزونه اصرار را مومند اوریدي او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج زهیر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانه خپل ادریه کې وای د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د کمی اکشن پلان تر لاندې کراچي کې امن پزې کول لپاره د موجوده اپریشن اجازت ورکړی وو او کوه کتی شي نو د دې اپریشن ګټوري نتیجې مخې ته راغلي دي او تر سهاد په کراچي کې په لا قانونیت قابو موندل شوې ده. ادریه وړاندې کې اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یو غونډه کې په ښکار ټکو کې وویل چې کراچي اپریشن به په هیڅ جوړ نه بندوي او تر هغه به وانوی تر سوچ کراچی کی امن نوی راغله. خو بل طرف ته وکتل شي نو د متحده قومي موومنت ګوند دی اپریشن باندې اعتراضات لري او هم په دی وجه له سینټ صوبایي او قومي اسمبلی خپل استفاګانې ورکړې دي. خو حکومت وایي چې کراچی کی امن لومړی ترجیح ده او وایي چې په ګوندونو کې د عسکري ډلو تر هغه تنظیمونو او د دوی د مرستیالو پر ضد به سخت کاروایی کوي. اداریا اخر کې لیکي د تر هغه خلاف دا یو قومي جنگ دی او لکه کراچی تره غری ختمول او کراچی له اورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټي لپاره کوم ښکار کړن لار جوړ کړی ده هله د چې په هغه باندې په سختي سره عمل درآمد وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشر کړس پانه خپل ادارې کې وای چې د خیبر پختونخوا حکومت سرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکی ځینې گرفتاری هم کړی دي. نو د سر ښکاری چې خیبر پختونخوا د نور صوبونه مخکې ده او د احتساب کمیشن 1 کې ترمیم او درې میاشتو کې د مقدمو فیصله کولو پابندي سره به د احتساب عمل نور هم تیز شي. اداریه مخکلي کې چې د صوبایي حکومت د اقداماتو سره به هغه ټول خلک د قانون په گرفت کې راشي چې د اختیاراتو تجاوز کړی وي او یا یې قومي دولت لوټلی وي. هر څوک دا یو ګران کار دی او صوبایي حکومت سره دومره وخت او وسایل نشته چې هر ملزم ته ورسي. خو بیا هم دا ممکن ده چې لوی لوی ملزمان راونیسي او د هغوی لوټلې پیسې واپس واغستې شي. ادریا اخري کې لیکي چې د احتساب عمل به شک سخت پکار دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې بي ګناه خلکو ته تکلیف ونه رسي او یوازې اصل ملزمان ونیول شي او که داسې وشوه نو دې سره به د دغه ګوند حمایت نور هم سیوا شي او دې به سبا هڅه غړې دولت مخې ته ورتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
The cat sat on the mat. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې هند پاکستان ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتي سلاکارانو ترمنځ له خبرو اترو وړاندې له کشمیر بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د سرتاجیز ملاقات به مناسب نه وي. بلخوا سمال وارس انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بشري سیمه ییز نظام د تړلو تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کل آیاس وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتي سلاکارانو ترمنځ د خبرو تر نوبلاندې د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري ایجنسی لیکي چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استادو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري ایجنسی کې چې میر وایس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیاته کړه چې د دوی نوې ډیلی ته د سفر د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخوا خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هیله مند دي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ویان قاضی خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دي او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کړل شي. بلخوا سمال وارز انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیر یو لسیزه کې یو داسي بشري سیمایز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست په هیدل ول. دغه نظام بغیر له معلومات راغونډول او موثره پالیسی جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجلې لیکي چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وترل شو. په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګخ راغلی وو خو مقصد یې حاصل نشو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوی او له افغانستان ځواکونه راوستل شوی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم یو نړیوال ریپورت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران جوهري وسلو پر سر د سوي تړون په اړه د کانګرس ته منځوري اخیستلو هڅې تیز کړې دي. نوموړي د تړون په اړه د ریپبلیکن ګوند له اختلاف سره مخامخ دي. تفصیل د اجمل آن په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوریت غوښتونکي ونتوانیږي له ایران سره شوې نړیواله اتمی موافقه رد کړي، د استازو د مجلس او یاسنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. دا جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمی تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رويټرز خبري اژانس شپېرو لمخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د څلور دیرش سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی و مې شوخ لري چې په سنا کې د دې لپاره پاتم لا تړو ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسي مرکز چې د کانګرس د غړو د ریس تعقیبوي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه نه هش پته تنه د ایران سره د شوې اتمی توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 د شغړی لري، یو سلو څلوي خټو غړو تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړي. ولسمشر باراک اوباما د دې توافق د تصویب لپاره د اساسو په مجلس کې لک تر لګه یو سلو شپږ څلوي خرایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړي څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوې توافق په اړه د کانګرس پر رای ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. لبلې خو د اساسو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسی پولوسی هم خپل همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوې اتمی توافق په اړه جمهوریت غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
په تر دې وروسته کې د افغانستان دینی عالمان په یو خوله د سختریز وسوال پر ضد څرګندونه کوي. د عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تر تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 13 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یو تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشو. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام هیچا ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک د پورته شي او امر دې بوره کی، چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې دوی طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و، د ځینو پاکستانی ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلې وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبري وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي، نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږه کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
پروستوی کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو اربیا انتقادونه زیات سی وي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستان رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستي وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیات وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورونیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وه ده بدنامه سوي وه. اتش پیته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلوالو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلوالو طالبانو ته مخ کې هم ویلي و چې ملاتړ کوونکي به دوی یوازې پرېږدي.
وایم برشان گفته بودم که امو کسایی که
دای وی دامی هم ورته ویلی و هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسو د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی له خوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبری کې ستونزې ولاړې سي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبری تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دینی عالم مولوی عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي.
قرآن ته مراجعه وکړه، حدیث ته مراجعه وکړه، اسلامي شریعت ته مراجعه وکړه. چې مسلمان لرونه حل لار کې دا قرآن او سنت ته او قرآن او سنت کې خوایره غوښتونکي قرآن او سنت پر هغه چې هیڅ څه نه او قرآن او سنت پر هغه چې موږ پر هغه مو کوي او د نړۍ پر دې راځي او قرآن کې مو دي آزاد او خور او مسلمانانو ته
په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل میزان نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوریا اوسم راځو د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام ته چې بازو مات ابي دوړند کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت د جوړې شوې مشاعري ریپورت ولرو. بیا بل ځوان شاعر پیروزی مجیدی سره د هغې په شاعرۍ سو خبرې ولرو او په اخیره کې به د صابر شاه صافي په غږ کې یو ښکلی ترنم ته غوږ شو. ترازو د زمری اته وشتمه چې د اگست 19 نیټې سره برابر و په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د شپږنیوي میکلیزي په توګه ونمانځل شو. په ننګرهار کې هم د غورس په بیلابیلو سیاسي، تفریحي، ورزشي او هنري نندارو د ترسره کولو په مشاعري هم ونمانځل شو چې د مشاعري له برخې څخه یې څو شیبې په راپورټ کې رانغاړو. د ننګرهار د ترنم بلبل سراجی په غږ کې دا شرنګېدلې او جذباتي سندره د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي څخه اوریدل کیږي چېرته چې د تیرې پنجشنبه په شپه د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مناسبت ګڼ شمېر شاعران د زرګونو مینوالو په وړاندې ورټول شوي وو او د ازادۍ سندرې یې ویلې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمین د مشاعري په جریان کې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له نورو مشاعرو سره د دې مشاعري توپیر دا دی چې ټول شاعران د ملي احساس له زاویې نه شعرونه وایي.
د هېواد خپلواکۍ د جشن د خیل مازري لپاره موږ مشاعره لرو او ګڼ شمېر شاعران د مختلفو سیمو څخه راغلي دي او په دې کې برخه اخیستې ده او هر یو په مینه باندې شعر وایي. و دا مشاعره د نورو مشاعرو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې په دې مشاعره کې ځوان شاعران ملي احساسات کارکوي، وطني احساسات کارکوي او ځوان نسل د هېواد پالنې روحیې ته راولي. یعنې داسې شکل نه دی چې مثلا د دوی پیغام د پردو لپاره یو، بلکې د افغانانو لپاره او د خپل هېواد لپاره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوخي سرګند کړ چې ځوان شاعران په ملي جذبه راټول شوي او د خپل هېواد د ازادۍ یاد په خپل شعرونو ویلو سره تازه کوي.
ستاسو نه مننه پدې کوم چې دا ورځ چې نن په دونه شان او شوکت او خوشاله او بے سابقه ولمانځل شو دا ستاسو په مټ باندې او ستاسو په کومک باندې و.
محمود واکمن چې د دغه مشاعري د وایندوینو لړدلې څخه وو، مشاعره یې د وتیلی شاعر پیر محمد کاروان په یو غزل پرانستا.
زموږ د ازادۍ بویا زمیر امان الله د ټول افغان په زړه کې ناس امیر امان الله او راویخي ولسونه کړل له خوب د غلامۍ راویخي ولسونه کړل د خوب له غلامۍ او چیغه یې چکړه جی او چیغه یې چکړه پورته د تکبیر امان الله او خامار د استکبار چې ول نیم نړۍ تاو دا اوش پر تندی باندې په تیر امان الله او بدل په خوشحالی کړه زموږ ویر امان الله
متی ولا تراب چې ننګرهار ته نظم وایو دا اوریدونکو د درون استقبال سره مخ شو
دا امن او د صلح د ادب د زنګو پلاره د علم او عرفان د رڼا خارا ننګرهار بخپلو وینو رنگ دا ټول چپکا کولا ته هم د ازادۍ تندې وهلې چنار دا سپینې واورې نه دي د ابۍ سپینې شوګې دي دا اوښکې د دې غرونو دي ویالې دي کچنې دي امو تر کمال خانه کنړي تر اباسینه اوبه نه دي پټرول دي دا د دې ملک خزانې دي
د مشاعرې دغه بنډار د شپې تر څلورم پار پورې دوام وکړ
منګ پهار بنا ټول خپل او پردي پیژنو منګ پهار بنا ټول خپل او پردي پیژنو خو خو سوالو نشتا دی لا د آزادۍ خو سوالو نشتا دی لا د آزادۍ هګرا نه وادا ستا د آزادۍ خو سوالو نشتا دی لا د آزادۍ
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان شاعره پیروزه مجیدی چې د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لري او په یو شخصي خونځي کې د استاذۍ دنده پر مخ وړي په دې وروستیو کې یې د ته زما کور افغانستاني په نوم د شاعرۍ ټولګه هم خپره کړې چې د یو شمېر لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده له نوموړي سره مو د هغې په شاعرۍ خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم
پیروزه جان که دا راته ووایي چې شاعري ته څنګه راغلې یعنی دا ستا د احساس زیږنده ده که نه مطالعه دې وکړله او دې ته وهڅېدې چې شعر دې ووایي
شاعري په خپله چې د الهي ورکړه او تا ته چې خدای تعالی هر څوک ته نم ورکوي او زما چې د شاعري ته مې د وطن د ناخوالو دردونو او د دغه زمونږ د وطن د وروسته پاتې کېدو لاملونه چې دي زه دې ته راکړم چې شعر ولیکم او شاعري مې هم ټوله مستي ده د وطن دردونه دي ناخوالې دي او خپله چې ده زه یعنی مطالعه خو شرط دی پکې ځکه چې باید د نورو استادانو لیکوالو شاعرانو کتابونه باید مطالعه شي خو د مطالعه تر څنګ زما شاعري تر ډیره حده الهامي ده او د الله ورکړه ده
کتاب دیم کوم یو چاپ کړی دی تر اوسه پورې که چاپ کړی وي په څه نامه باندې
هو یو شعري ټولګه مې درې نویم کال کې چاپ شو چې د ته زما کور افغانستاني په نوم چې په دغه شعري ټولګه کې مې بیلابیل فورمونه دي د غزل نیولی تر چاربیتو پورې ترکیب بندو ترجیب بندو هم مصنوعي او ډېر فورمونو کې مې شعر ویلی دی
د شعر کوم زیلونه چې تا وښودل مثلا مصنوعي ده او غزل دی او نظم دی په دغه اړه باندې تاسې مطالعه کړې ده
بله کتابونه خو مطالعه کړې ده خو شکر گزاره خو په دې یم چې په داسې یو ټاټوبې کې زیږېدلی یم چې هلته د پخوا څخه چې و د شعر یادونه وو او بیسود چې دی په خپل غېږ کې لوی شاعر ملنګ جان درلود د هماغه کتابونه داستانونه به مې د رادیوګانو د لارې چې اورېده هماغه ماشومتوب او کوچنیوالی نه مې شوق ورسره او د هماغې د کتابونو په مطالعې سره مې چاربیتونه لیکلي دي او چاربیت او دا نور مطالعات چې دی په مکتبي زده کړه کې دوران کې مې لیکلي
دلته په جلال آباد کې د کور ادبي بهیر په نوم یو ټوله شته دی چې یوازې خویندې شاعرانې پکې راټولېږي د دغه کور ادبي بهیر غړیتوب لري که لري غونډو ته راځي
غړیتوب خو که تاسو ته ووایم چې لرم یا کوشش کوم خویندې چې تر ډېره حده دوی په دغسې شرایطو کې د اقدام یې کړی دی زه ویاړم ورباندې چې په دغسې حالاتو کې دوی دومره جرأت کړی دی چې د ښځو لپاره یو بهیر جوړ کړی دی او دوی په مشاعرو کې تر اوسه مې زیاتره غونډو کې دوی ګډون کړی
تاسو مخکې ویلې چې تاسو د وطن لپاره شعرونه لیکئ نور داسې ټولنیز مسایل زه چې چا سره هم مرکې کوم وایي چې یوازینۍ وجه یې دا وه یعنې مینه وه مینه د مور سره مینه د پلار سره مینه د وطن سره تاسې که مینې ته شعرونه ویلي ستاسې د مینې مصدر کوم ځای کېدای شي
بالکل مینا خو چې دا خپل د ژوند دویم نوم دی او ژوند پرته د مینې نشي کېدل. خو زما چې په شعرونو کې زیات معلومیږي شاید مینوال اوریدونکو ته مګړی زیاتره که زما ټولګه مطالعه کړي وي زما د شاعرۍ ډیره برخه چې ده د وطن په مینه باندې را سرخي. هغه ټولنیز خلکو سره چې زه مینه لرم د هغوی لپاره مې شعر ویلی دی، د استاذ لپاره، د مور دپاره، د پلار دپاره. دغه ټولنیز موضوعات خو زیاتره رخی چې ده د وطن مینه ده.
نو که په اخیره کې داسې د خپلې طبې د یو غزل نه څو بیتونه د مشال راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړي، زه به هم خوښ شم او اورېدونکي به هم خوښ شي.
ډېره زیاته مننه. غزل په دې ډول دی چې دریا ډکې سجدې کدي د ثواب په تمه، داسې وګړې دي ګرځېږي د عذاب په تمه. افغان بچی به خود له علم نه محرومه وي چې خواران د ونو لاندې ناست وي د کتاب په تمه. هسې پلمې دي چې به سوله ګاونډیان راولي، هغوی خود دلته د مدام د انقلاب په تمه. اوس مو خیالونه بدل شوي دي، جګړې نه کوو، نور نو ګرځېږئ مه د وینو د سیلاب په تمه. نن چې ځواني ده، نن چې وخت دی، استغفار ووایه، ډېر دي چې اوس بېرته ځورېږي د شباب په تمه. فیروزي، موږ په وینو سره ډاګونه ډېر ولیدل، یو سم او غر کې د لونګ او د ګلاب په تمه.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د صابر شاه ساپی په غږ کې یو ښکلی ترنم.
ساقی بوګنی ګملک پام راکا، باران وریږي مال جام راکا. په خپل وطن چرته د سین په غاړه، په خپل وطن چرته د سین په غاړه. خواږه یاران سکړې ماخام راکا، خواږه یاران سکړې ماخام راکا. باران وریږي مال جام راکا، باران وریږي مال جام راکا. ځان بل تھانا سپیلنه کمز، ځان بل تھانا سپیلنه کمز. صحیح اشاره خودی په بام راکا، صحیح اشاره خودی په بام راکا. باران وریږي مال جام راکا، مال جام راکا. دانی ملاری ملگر تیان کم، دانی ملاری ملگر تیان کم. د تگلو زنا تر مرام راکا، د تگلو زنا تر مرام راکا. باران وریږي مال جام راکا، د هر جابر سر دي زغاري مګم، د هر جابر سر دي زغاري مګم. خو بدرګا د پختون قام راکا، خو بدرګا د پختون قام راکا. باران وریږي مال جام راکا.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو